بر نگیرم از همه چار بساره که شده دشمن من با دگر
دی یو ستودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاس وایم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوري وړاندې اورئ یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه لري
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې د مونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي
په دې اړه به هم راپور ولرو چې په غزنی کې روان واوره او اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي
بارانونه واوري چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او به ورسره زیاتیږي
په دویمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو تر هرڅ مخکې له نوري اس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیک پیښه کې مړ شو ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي هغه توغندی چې و ورځ مخکې آزمویل شوی و لغک تیز او آزموینې بریالی وه بشپړ خبرونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو د لغمان د ولي ویان صلاح الدین زاهد نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې مولوي الفت تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساعتونو کې ټپیان شوی دی هغه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل وړمه ورځ هم د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په مربوطاتو کې په ترافیکي پیښه کې 15 تنه عام خلک مړه او اته نور ټپیان شوي وو د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړنۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر کوله ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دغه کمیسیون مشر ملا برادر اخون ټولو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمولو لپاره د خلکو هیلې زیاتې کړي په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه هم رسولي دي د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې د لارو د تړل کېدو له امله خلک د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ شوي دي تاکر شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي د غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي استن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي بایدن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې یوې پارېدلې ډلې تاوتریخوالي ته مخه کړې او هڅه یې کوله چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې پر پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل بایډن به یو ځل بیا د دغې تورې ورځې په جریان کې خپل وحشت په یاد راوړي. هغه به همدارنګه دا خبرداری هم ورکړي چې د متحدو ایالتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغو او د توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړې ده. ساکي وویل دا تمه کوي چې بایډن به پر دې مهمې مسلې چې په دې ورځ څه پیښ شول او د هغو ګډوډیو او وینو تویدو چې موږ شاهد یوازنی مسؤول ولسمشر ټرمپ و تاکید وکړي. د ساکي په وینا بایډن به په کلکه د پخواني ولسمشر له لورې هغه درواغ او د امریکایانو د بې لارې کولو لپاره هڅه چې ګواکې د په پیښو کې لاس نه درلود رد کړي. ترامپ دغه مراسم رد کړي او یو خبري کانفرانس یې پلان کړی و چې هغه یې هم لغوه کړ. نوموړي وویل د دغې حملې په اړه تحقیقات او د خبري رسنیو پوښښ رښتینی او بې پرې نه و. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل
که چېرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لاره غوره کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالتونو، جرمني، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جی او په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې د روسیې د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل، لویدیځ اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپر سونیک یا له غږ تیزو توغندیو دوهم ازموینه وه چې د هیواد پرون چهارشنبه ترسره کړه. مخکینۍ یوه یې په سپتمبر میاشت کې ترسره کړې وه. د راپور له مخې مخکې له دې چې دغه توغندی په 200 کیلومترۍ کې ټاکلی هدف وولي، 140 کیلومترۍ مانورونه ترسره کړل. د جنوبي کوریا او جاپان پوځونو ویلي چې یو توغندی کشف کړی خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی.
نوریا سنوریو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو هم ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو حقونو ته درناوی نه لري. د دغو ښځو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دیني عالمانو ناسته به ترسره شي او په هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم، زده کړو او کار په اړه مشورې وشي. لا معلومه نه ده چې د دې شورا تشکیل څنګه شو او ناسته به څه وخت ترسره کوي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکې وه، اوس نږدې یو سل یوولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
مکتب خو بسته است، دختر و زنو درازه
خونزی ترلی دی. انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک را باوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوه یما، آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوه یما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې کنجونې تعلیم وکړي او خونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د انجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د انجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده، ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو، خصوصا مونږ مېرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي، او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي، ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی ده. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چی وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل سوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړه سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ضایع سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دینی عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومېږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د غالي اوبدونکو ټولنه د بانکي خدماتو له پڅوالي او ناسم مالی سیستم څخه شکایت کوي. د دغې ټولنې رئیس نور احمد نوري نن ازادي راډیو ته ویل د یو کارنده مالی سیستم نشټوالی او د بانکي خدماتو په برخه کې د ستونزو دوام د دوی کار له ګڼو ستونزو سره مخ کړی. پر افغانستان د طالبانو دوهم واکمنۍ له پیل راهیسه د افغانستان بانکونه له اقتصادي ستونزو سره مخ او د خلکو بې شمېره پیسې پکې بندې پاتې دي. د غالي اوبدونکو د ټولنې رئیس نور احمد نوري وایي چې په 2018 میلادي کال کې وکړل شو چې 9000 متریک مربع غالۍ له افغانستانه بهر ته صادرې کړي، خو د مالی عاید په باب یې جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په 2020 کال کې 9000 متر مربع غالۍ صادرې کړې وي. ښاغلی نوري وایي چې سږ کال د غالۍ اوبدلو لومړنیو توکو بیه تیر کال ته په پرتله څه باندې 80% لوړه شوې، ځکه د هغه په وینا د افغانستان 30% وړې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د غالي اوبدونکو اتحادیه د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغو وړیو د قاچاق مخه ونیسي او د افغانیو غالیو د صادرولو لپاره د هوایي دالیز بیرته فعاله کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه د خصوصي سکتور د همغږي شورا جوړوي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خونې پریکړه کړې تر څو د افغان سوداګرو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو او دغه راز د سوداګری په برخه کې د خصوصي سکتور د ستونزو د حل لپاره د همغږي شورا رامنځته کړي. په هغه ناسته کې چې د یادې خونې مشرتابه د طالبانو حکومت د سوداګری وزارت له سرپرست سره درلوده، هغوی له حکومت غوښتي چې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره دي د افغان سوداګرو او د ترکیې او متحده عربي اماراتو د پانګوالو ترمنځ د همغږۍ ته زمینه برابره کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په اعلامیه کې د سوداګریزو او پانګونې د بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د سوداګرو د ستونزو ډېرېدل د دې شورا د رامنځته کېدو لاملونه بلل شوي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 12 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1219 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
په غزنی کې روان واورو او ورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي چې ورسره به وچکالي کم شي او د اوبو په زیاتېدو سره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بیدونکې اوبه کنټرول نشي ګټې به یې کمې وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی، واورې اچوي. دی د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي. دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې د دغه واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سرزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا 10 کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډېره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې وورېږي حاصلات زیاتېږي، دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډېر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډېری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبو یې هسې بهېږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخو ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبو سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بېرته درېدلي دي.
ازادي رادیو. ازادي راډیو ته غوښتل تیر میلادي کال یعنی 2023 کال له هغه کلونو بلل کیږي چې پکې په افغانستان کې د پام وړ تحولات رامنځته شول. د دې کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول وې؟ ملالۍ بشیر پر همدې موضوع له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره مرکه کړې. دا مرکه په ګډه اورو.
کریستین فیر، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. د 2023 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي؟
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته یې شا وړوله. د یوې امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پرېښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ. د امریکا غوندې برطانیې هم ورته کار وکړ. زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي. اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګي سره لاس او گریوان دي، نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي. یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوی او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې دغه پیسې د خوسي کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا به له هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي، بلکې دا سرچینې به په خپلو نظامی چارو مصرف کړي. په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري. خو کناړیواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي، افغانان به مړه سي. نو د دې وضعیت لپاره هیڅ حل نشته.
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړه نه سي، لکه تاسو چې یادونه وکړه؟
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده. طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري. زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي. د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالۍ نه سوه. دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی. نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅکله یو استراتیژي نه درلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
Any of the things that you and I would like it to do.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنا نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوی ملسیزه کې چې و؟
That's just politics, right?
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر همدې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي دي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس قربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښيي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان له لارې له طالبانو سره مسایل حل کړي؟
Well, sure, but they're still going to get that money.
پاکستان به پرته له هغې هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي چې زما په آند دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې ګواکې طالبان یې لاس پوڅې نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپله برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوه چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولار له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب سو، ک غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت په بیل وو؟
I don't agree with that.
زه لدی خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمیر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایه تمرکز وبلاوخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه سو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي، اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته وایستل سول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي، او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان یې خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
تاسو لا پیغامونو
زما دا یو جاده وروره کمایي په ام پښه کوټ کوړی ما زما ته نه کومه تر راته دي نه مرسته راته کول څه نه خپل حق را کول کېږي چې ما یې دم ته خپل حق ورته کې وای ته ما رضاوه ته ما ته چا شي نه دی را کړی مخ چې ته ته راځي خانان ته کول کېږي ما ته نه را کول کېږي الله دې وزله در کې دا زما فاجي بومه نه وروره کزما دا پاره یو چاته وځالي سلام علیکم
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نجیب الله د استاد په حیث خبرې کوم. زموږ ماشینه د پروش کال راهیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې حیران یو. د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته په وطن کې نیستې. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکي د ځینې ګوډ ګوډ صدا خلکو آوازونه رسوي چې څومره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، دا د سلام زموږ د درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کې حالات جګوډ شي، دا وسره ښه شي، او همدارنګه په افغانستان کې څومره سوداګانې، څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي تل په سل باندې قیامت او ګران روان دي. الله دې وکړي چې دغه ارزان شي، دغه بي راښکته شي، او د افغانستان خلک ځوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې حالات دي، خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دي. لدې چې نوي کال په شروع سره زموږ طالبانو ته دا درخواست دی چې